The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
د وی وی ډی وری جو ډیرو عزت منو اوریدونکو سړی مشه په خیر راغلی نن د نه هیاسي شنبه ورځ د اکتوبر 11 او د تل میاشتې 19 نیټه ده دا د وی وی ډی و د ماخمنۍ خبرونه فایل دی چې په کیسه فواد لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم هیله دا تر پای از موږ سره مل پاتې شئ اول هم د مهمو خبرونو سرټکی په سواد کې د سکول په گاډي باندې د وسلوالو د پرونی بریډ نه پاس احتجاج دوام لري احتجاج کوونکي د حکومت نه د امن قائمې دل غواړي وایي چې د وژل شوی کس کورنۍ سره د انصاف وشي د تعلیم د چارو فعال او نوبل جایزه ګټونکې ملاله یوسفزئی د پاکستان په دوره تللې ده او ویل کیږي چې سیلاب د پولیسي مبا وګوري مطبوعات وایي چې هغه کراچي ښار ته رسیدلې ده او په ایران کې د حکومت ضد احتجاجونو دوام دا ځل د تیلو د صفایي کارکنان هم د مظاهره چانو سره یو ځای شوي دي په کوردمیشت سیمو کې پولیسو د احتجاج په ضد ډزې کړې دي اوس هم پوره خبرونه د خیبر پښتونخوا په سوات کې چې پرون د سکول د ماشومانو په گاډي بریډ شوی وو د گاډي ډرایور وژل شوی او یو ماشوم پکې ژوبل شوی وو د پیښې په ضد د ډرایور د جسد سره احتجاج پیل کړی شوی کوم چې تر اوسه روان دی د سوات د پولیسو په وینا دغه پیښه د چارباغ علاقې په ګلی باغ کې پرون د ګل یا دوشنبه په سهار هغه وخت شوی چې گاډي سکول ته روان وو او ماشومان پکې وو د پولیسو په وینا د لومړیو معلوماتو تر مخه په بریډ کې ډرایور هدف وو او چا د دغه پیښې ذمہواري نه ده منلې د چارباغ پولیس تھانې یو چارواکي اسسټنټ محرر واحد علي وی وی ډی وته وویل چې د پرونی پیښې مقدمه د نامعلومو کسانو پر ضد درج کړې شوې او پلټنې روانې دي څوک پکې تر اوسه نه دی نیول شوی په نړیواله کچه د تعلیم مبارزه نوبل جایزه ګټونکې ملاله یوسفزئی پاکستان ته رسیدلې د پاکستان مطبوعاتو خبر ورکړی چې یوسفزئی تیره شپه کراچی ته رسیدلې او هغه به د سیلاب د پولیسو سفر کوي خو ملاله یوسفزئی او نه ملاله فند په دغه اړوند په خپل څه ویلې دي ملاله یوسفزئی د سیلابونو له امله د خلکو په اغیزمن کېدو خواشینی څرګند کړي او په نړیواله ټولنه یې د مرستو غږ کړي وو د سپتمبر په میاشت کې ملاله فند ویلي پاکستان د تاریخي موسمیاتو بحران سره مخ دی او سیلاب ځپلو ته د مرستو یې هم ویلي وو ملاله یوسفزئی په داسې حال کې د پاکستان سفر کړی چې په خپل پلارنۍ علاقه سوات کې د سکول په گاډي بریډ شوی د گاډي ډرایور پکې وژل شوی او یو ماشوم پکې ژوبل شوی دی د سیمې خلک وایي د ملاله نه تمه لري چې د سیمې په امنیت به د واکمنو سره خبرې وکړي بلپلو د سواد په سیدو شریف سیمه کې یو تن د غیرت په نوم په خپل میرمن او یو بل تن ډزې کړي چې پکې د جانزاده په نوم یو تن وژل شوی او میرمن یې سخت ژوبل شوې ده پولیس چارواکو وی وی ډی وته ویلي دا پیښه د نهې په ورځ د سیدو شریف په اخون بابا سیمه کې رامنځته شوې ده او وایي پیښه کې ککړ دوه تنان پولیسو نیولې دي دغه پولیس چارواکي وایي د سیمې یو اوسیدونکي فقیر په خپل میرمنه خسانه او په یو بل تن جانزاده په دې شک ډزې کړي چې غني هوغوی خپل کې ناجایزه اړیکې درلودلې پولیس وایي د فقیر سره په دې ډزو کې د شیر علي په نوم یو بل تن هم ملګری وو او د هوغوی په ډزو کې جانزاده مړ شوی او میرمنه رخصانه سخت ژوبله شوې ده چې د علاج لپاره روختون ته رسول شوې ده پولیس وایي تر پیښې وروسته پولیس چټک کاروایی کړې او په پیښه کې ککړ دواړه کسان فقیر او شیر علي نیولي او د هغوی پر ضد مقدمه درج کولو تیاری روانې دي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF مشر میرمن کریستلینا جرجیوا ویلي د ګرانبیا قرضو زور به اوس چیچل شروع کړي دا خبره میرمن جرجیوا د ګل یادو شنبه په ورځ په واشنگټن کې د IMF او ورلد بانک د کلنۍ غونډې د پرانیستې په وخت کړې ده د غونډې ته د ورلد بانک مشر ډیوډ مالپاس هم وویل چې د مضبوط ډالر د پرمختلونکو هیوادونو پیسې کمزور کړې ده او دا کار به د دغو هیوادونو د قرض پیټی دروند کړي پاکستان هم د پوروړو هیوادونو په لیست کې دی او د ایم ایف او ورلد بانک د اټکل وړاندې د پاکستان دولتي بانک هم پرون په یو رپورټ کې د لا نورې ګرانۍ او راتلونکي کال د پیداوار کچه د 2% پورې خودلې ده په همدې حال کې د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار د امریکا په سفر روان شوی دی، چیرته چې به هغه د نړیوال مالیاتي ادارې IMF او نړیوال بانک د چارواکو سره لیدل کتل کوي او ورسره به د قرضو د ادایګیانو په چارو خبرې کوي. دا وی ویډیو ودا ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن د نهه یاسې شنبه په ورځ رایه ګیری وکړي چې د بشري حقوقو په کونسل کې چې اووه څلوېښت هیوادونه یې غړي دي، د افغانستان او وینزویلا په شان هیوادونو ته چې د بشري حقوقو کمزوري سابقه لري غړیتوب ورکړي کنه. د نړۍ د اوو سیمه ایزو ډلو څخه اولس هیوادونه غواړي چې په دې شورا کې غړیتوب ولري، خو هغه دولتونه چې د آسیا پاسیفیک او لاتین امریکا او کارابین کې پراته دي د ریښتینی سیالۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل چې مرکز یې په جنیوا کې دی د غړیتوب لپاره یې دا ووټ اچونه یې رایګیری په پټه کوي. او اوس هم د ایران حالات، په ایران کې ناکراری لا دوام لري او فعالان وایي حکومت نن د نهه یاسې شنبه په ورځ د ملک په مغربي کورد میشته سیمو باندې د مخالفینو د ټکولو عمل ته زور ورکړ. ایران کې احتجاجونه قریب څلور هفته وړاندې هغه وخت پیل شوی چې د مهسا امینی په نوم یو ځوانه کوردی ایرانی د مذهبي پولیسو په قید کې مړه شوه. د احتجاجونو په لړ کې پولیسو نن د ایران د کوردستان صوبې په سنندج ښار کې ډزې کړې دي. بل اړخته د ایران د تیلو د صافولو کارکونان هم پرون د ګولیا دوشنبه په ورځ احتجاجونو سره یو ځای شول. که څه هم حکومت انټرنیټ محدود کړی دی، خو د سرکار تهران نه د احتجاجونو تازه ویډیوګانې په انټرنیټ کې خوري شوې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د خیبر پختونخوا په سوات او ملکنډ سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو او د نامعلومه کسانو د خوا د عامو خلکو د وژنې خلاف سوات کې احتجاجونه کیږي. سوات کې د نامعلومه کسانو د خوا د یو ډرایور وژلو وروسته خلک د دغه تن د مړي سره احتجاج کوي. دا لومبی ځل نه دی چې د مړي سره خلک په پاکستان کې احتجاج کوي. د دې نه مخکې هم د حکومت د ګامونو نه پورته کولو په تور کې خلکو داسې قسمه احتجاجونه کړي دي. د سوات نه د وایس اف امریکا ډیوا خبريال فیض ظفر تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
سوات کې 13 ورځ د سکول په ګاډي په ډزو کې وچلې شوې ډرایور محمود حسین قبر ته سپارلو نه خلکو انکار کړی دی او وایي چې د سوات کې د امن خرابېدو کې ککړ تنان دې ښکار کړی شي او ودینول شي. 13 ورځ د سکول لباسمه کې ناسرګند او سوالو د سکول د ماشومانو په ګاډي د ذکرې پی چې پکې د ګاډي ډرایور مړ او دوه ماشومان جوړ شوي وو. دا ګلبا خلکو د وجلې شوي موسین د سپارل نه انکار کړی دی او مړی په غټ سړک کې خوځې دی او دا خلک د مړي سره احتجاج کوي. دغه مظاهره چم ته خپله وینا کې د منیسټر ګون سواس صدر ایوب خان اشاړی وایي
موږ په دې باندې نور هم خبره کوو، احتجاج به هم کوو، جلسه به هم کوو، که جرګه کېده د امن لپاره جرګه به هم کوو. خو دغه خبره خو ما بله ورځ کړې وه چې کومه ګولۍ زما لپاره جوړه او زما د سینې نه وځي هغه د بل د سینې نه هم پېوستېدی شي ووتی شي.
د سکول په ګاډي د حمله او بنګور بای پاس کې د پلار او زوی د وژنې خلاف د سوات بېلابېلو سیمو او پوهنتونونو کې احتجاج روان دی او احتجاج کوونکي په سوات کې د پوخ امنیت او د ترهګرو د سوات نه د تلو غوښتنه کوي. بل اړخ ته په دې اقلا د پولیس د موقف لپاره د پولیس د ضلعي مشر سره د رابطې هڅه وکړه خو هغوی په دې حق نه هیڅ جواب ورنه کو. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا سوات.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
Thank you.
دا د وایس اف امریکا دیبه ده. د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د سکول په ګاډي د برید خلاف نن د پېښور په زری یونیورسيټي کې زده کوونکو احتجاجي لاریون کړی. دوی په سیمه کې د بدامنۍ په پېښو کې اضافه غندلې او د صوبایي حکومت نه یې پوښتنه کړې چې ولس ته د امن یقیني کولو خپله ذمهواري دی ترسره کړي. پښتونخوا کې د عمران خان د تحریک انصاف واکمن ګوند ویلي دي چې امنیتي ادارې د ترهګرو خلاف کوټلي عملیات کوي. د پېښور نه د ډیوه خبریال عثمان خان د زده کوونکو د لاریون تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا سیلګری سیمه سوات کې د امن دپاره شروع شوې احتجاجونو لړۍ دوام لري او نن د نهې په ورځ د اکتوبر په 11 نیټه د پېښور زری پوهنتون کې طالب علمانو احتجاجي مظاهره کړې ده. ډیوه سره خبرو کې محمد فواد نومي زده کوونکي ویل سوات کې د ترهګرۍ په تازه پیښو طالب علمان ډیر اندېښمن دي.
او د دې سټوډنټانو یو مطالبه ده چې مونږ امن غواړو په خپل خاوره باندې. آیا که چېرته سکیورټي ادارې مونږ ته امن نشي راکولی، دا خو د سکیورټي ادارو کمزورتیا ده. زمونږ بچی به وجل کېږي، زمونږ ښځې به کونډېږي. د دې ګناه صرف او صرف مونږ ته د دوی دا ګناه او ښایي چې دا د دوی ګناه ده، مونږ دا کار ځکه کوو.
پرون د سوات په چارباغ سیمه کې په تازه پیښه کې ناڅرګند کسانو د سکول په یو ګاډي ډزې کړې وې چې په ترس کې د ګاډي ډرایور وجل شوی او یو ماشوم پکې جوبل شوی و. زده کوونکو د ترهګرۍ پر ضد شعارونه وهلي او د حکومت او امنیتي ادارو نه د امن غوښتنه کړې. د اګریکلچر پوهنتون د پښتون سټوډنټ فیډریشن صدر اکرام الله په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې د سواد سره تعلق لرونکي وزیر اعلی نن په خپل ولس کې په نظر نه راځي.
د پی ټی آی حکومت دومره په بھرپور شکل خپل مظاهرې کوي، خپل قوت شو کوي، خو تر اوسه پورې هغه د امن د پاره د دې سواد په سیمه کې چې کوم حالات روان دي، په دیر کې دي، په وزیرستان کې دي، په باجوړ کې دي، صوبایي حکومت په دې هیڅ آواز نه اوچتوي او هغه خپل د سیاست د پاره درنی کوي. نو دا صوبایي حکومت بالکل ناکام دی د امن د پاره.
د سواد سټوډنټ سوسایټي مشر عمران خان ویل په سواد کې د ډیرو قربانې ورسته امن په ځای شوی دی او مونږ وکړه هم خپل سیمه کې نور وسلوال زغملو ته تیار نشو.
مونږ د حکومت وغنه دا مطالبه کوو چې مهرباني وکړي دا حالات چې کم دی په دې باندې تاسو نظر ثانی وکړي، تاسو راپاسې سه आवाज اوچت کړئ، ځکه چې زمونږ صوبایي حکومت تر اوسه د دې خلاف سه आवाज نه دی اوچت کړی.
د اګست په میاشت کې فوز په خپل منلي وا چې د سوات او دیر په لری پرتو غرونو کې د افغانستان نه ځینی وسلوال بیرته راغلي او بیا د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف حکومت یو وزیر شوکت توی سبزی هم وی او ای ډیو سره په خبرو کې منلی وا چې ترهګری په صوبه کې ختمه نه ده، خو پولیس او امنیتي ځواکونه مخنیوي کوي او حالات په کابو کې دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د تعلیم نړیواله مبارزه نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی پاکستان ته رسیدلې. د پاکستان مطبوعاتو خبر ورکړې چې یوسفزی تیره شپه کراچۍ ته رسیدلې او هغه به د سیلاب ځپلو سیمو سفر کوي، خو ملاله یوسفزی او نه ملاله فنډ په دغه اړوند په خپله څه ویلي دي. څېړونکو وایي په داسې وخت کې د ملاله یوسفزی د پاکستان سفر ډېر مهم دی چې د سیلاب ځپلو دپاره به په نړیواله کچه غږ پورته کړي او په ځانګړي ډول سوات او خیبر پښتونخوا کې به د بدامنۍ په ضد او د تعلیم د پاره اواز پورته کی. د هغې اواز په ګرد نړۍ کې اوریدل کیږي. نور تفصیل د کراچۍ نه د وایس اف امریکا ډیوا خبریال فضل عزیز په دې رپورٹ کې وړاندې کوي.
ملالی یوسفزی چې پاکستان ته په سفر ده، پاکستانی چارواکي وایي سیلابونو 33 میلیونه خلک اغیزمن کړي او سیلابونو سند او بلوچستان صوبې زیاتې ځپلي او تر اوسه پورې د آپتونو په وخت د انتظام د قومي ادارې NDMA تر مخه په پاکستان کې د سیلابونو له امله 1100 کسان مړه شوي چې پکې 1023 یوازې په سند صوبه کې دي. انډیمه ویلی سیلابونو په لکونو کورونه تبا کړي، په زرګونو کیلومتر سړکونه او په ملیونونو اکړه زریزم کې هم اغیزمن کړي دي. ملګرو ملتونو د پاکستان لپاره د 1.14 ملیون ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده. د سپتمبر په میاشت کې ملال لفون ویلی او پاکستان د تاریخي موسمیتي بحران سره مخ دی او د سیلاب ځپلو د مرستو یې ویلی وو. هغه وخت ملال لفون ویلی وو د نړیوال ژغورنې کمیټې ته فنډ جوړ کړي چې په بلوچستان صوبه کې به د سیلاب ځپلو سیمو کې په ځانګړي ډول جنکو ته د نفسیاتي اغیزو څخه بهر راوستو لپاره مرستې کولی شي. ملال افن ویلیو هغه ماشومان چې سکولونه غزمن شوي یا بي ځای شوي د هغه د پاره به د تعلیم اسانتیاوي برابرول شي. ملال یوسفزی د سیلابونو لامل د خلکو په غزمن کېدو خوشنۍ سرګند کړي او په نړیواله ټولنې د مرستو غږ کړي وو. د ملال یوسفزی خپل پلارنۍ علاقه سوات هم د سیلابونو ښکار شوی وو. د جرنالیزم استاد او څېړونکي توصیف احمد خان وای په داسې وخت کې د ملال پاکستان ته راتلل ډیر مهم دي. خبروں کی حق ویل
دیکھیے، ملالہ کا آنا بہت زیادہ پازیٹیو ہے. ایک تو یہ ہے کہ سوات میں پھر طالب علموں پہ حملے شروع ہو گئے، گلگت میں
دا ملالی را تک دیر مثبت دی. یو دا چې پسواد کې بیا پس د کوون کو حملې پیل شوی، په گلگت کې د خزو پروګرامونه په هدف کول کیږي. د سیلاب له امله نږدې 2 کروڑ ماشومان سکولونو ته نزي. هغه ویل ملالبه په دغه مسلو غږ پورته کړی نو د هغې راتلل د پاکستان او تعلیم د پاره ډیر ارزښت لري. ملال یوسفزی په داسې حال کې پاکستان ته راغلی چې په هغه د وسلوال برید لس کال وروسته پرون په سواد کې د سکول د ماشومانو په گاډي برید شوی، د گاډي ډرایور پکې وژل شوی، یو ماشوم پکې جوبل شوی دی. د یادې پیښې په ضد په سواد کې احتجاج روان دی او نن شخصي سکولونه هم احتجاجن تړل شوی دي. څېړونکي خبریال اشرف خان وایي د ملال یوسفزی پاکستان ته د راتګ په وخت د هغې په پلارنۍ علاقه سواد کې بدامنی کیږي، دا د اندېښنې وړ خبره ده. خو نوموړی وایي د ځل په پښتونخوا کې او سواد کې خلک د بدمنی پر ضد مزاحمت کوي، دا ډیره د خوشبینۍ خبره ده.
لیکن اب هم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوامی لیول پر بھی ریزسٹنس ہو رہی ہے اور ریزسٹنس ملالا جو ہے خود ایک ریزسٹنس کی سمبل ہے.
پولیسی کچھ کو مزاحمت کی گی ملالا پخپل د مزاحمت علامت دے نو پدا حوالہ د سواد دخل کو دپارا دا خبر ډیره د ډاډ ورل چې ملالا دلتا دا خلک د بدمنی پر ضد راوتلی دي. ملال یوسفزی له دې وړاندې د کال 2013 د مارچ په میاشت کې پاکستان ته راغلی و. دغه د هغې د کال 2012 وروسته د پاکستان لومړی سفر و. د کال 2012 په 9 اکتوبر په ملال یوسفزی په سواد کې هغه وخت طالبانو برید کړی و چې کله هغه د نورو جنکو سره په گاډي کې د سکول نه کور ته روانه وه. د جوبلېدو وروسته د هغې لومړۍ درملنه په پاکستان کې شوې او بیا برطانیې ته منتقل کړی شوې وه. د ملال اوسنی سفر د کال 2012 وروسته د پاکستان دویم سفر دی. فضل عزیز، وی او ای ډیوا، کراچۍ.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا دیپا دا په نړیواله کچه د تعلیم مبارزه او نوبل جایزه ګټونکې ملالا یوسفزی په داسې حال کې د پاکستان سفر کړی چې په خپل پلانونه علاقه سوات کې یې پرون د سکول په گاډي برید شوی، د گاډي ډرایور پکې وژل شوی او یو ماشوم پکې ژوبل شوی دی. د سیمې خلک وایي د ملالا نه تمه لري چې د سیمې په امنیت به د واکمنو سره خبرې وکړي. هم د اکتوبر د میاشتې په 9 نیټه په سوات کې په ملالا یوسفزی وسلوالو برید کړی وو. په دې اړه پېښور کې د وایس آف امریکا دیوا خبریال ارشد مومن یو تفصیلي رپورټ تیار کړی او ریډیو ته یې ستاسو پام راګرځو.
په سوات کې ټولنیز فعال عثمان ولسیار دیوه ته وویل دوی د ملاله پر راتګ خوشاله دي او نور به هم ډېر خوشاله وي چې هغه په خپل کور کلي وي. خو دا بدمرغي ده چې ټوله نړۍ کې پېژندلې فعاله څېره هر ځای ته تلی شي خو خپل کور ته نشي راتلی. نو دا د افسوس خبره ده او دا د پاکستان د ادارو دپاره د غور او سوچ خبره ده. وی ویډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل ملاله په داسې حال کې پاکستان ته راغلی چې لس کاله وړاندې په هغې کوم برید شوی و، هغه رنګ حالات نن بیا راتکرارېږي. نو په دې المیا د پاکستان واکمنو او نړیوالو قوتونو له سوچ او خپل نظر څرګندول پکار دي چې ولې په سواد کې دومره اوږد ناورین او فساد جوړ دی.
دا د ترهګرۍ او دا د بدامنۍ عمل چې دی دا ودرول شي نور په دې باندې د حکومتونو خپل موقف څرګند کړي. موږ هم دغه تمه لرو چې یاره ملالې یوسفزۍ به اوس هم دغه خبره کوي او مخکې هم کړې ده.
د سواد د قومي جرګې ویان او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا صدر خورشید کاکاجي دوی ته وویل ملاله یوسفزۍ د سواد او د دې خاورې لور ده. هغه د سیلاب ځپلو سیمو کتول راغلي خو پښتونخوا نه یوازې سیلابونو ځپلې بلکې په پښتونخوا وطن کې ترهګري هم زیاته شوې ده.
پکار ده چې موږ د ژوند خاوندان کې موږ د ترقی خاوندان کې موږ د امن خاوندان کې دې کې ملاله یو همت کولای شي قبل یو څوک کولای شي.
په پیښور پوهنتون کې د جرنالیزم د څانګې استاد ډاکټر ارپان اشرف وایي د ملاله خبره په نړۍ کې اوریدل کیږي. هغه به په سیلاب خبره کوي خو چې خبر پښتونخوا کې کومې د بدمنۍ پیښې پیل شوي دا د اندېښنې خبره ده.
دا تشویش طلب خبره په کافی حوالو ده. یو خدای د ملاله راتک دلتا پاکستان ته او هغه نه پس څنګه مغه شانت اٹیکس په سکول ماشومان او منی کې دن په سواد کې دا د سکیورټی فورسز نه صرف ناکامی خی بلکې دا هم خی صدا سي ګروپونه یا داسې ګوندونه دیس اغه ملک ډیسټیبلایز کوي او آرام سره کوي شي.
ملاله یوسفزۍ په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په مهال د پاکستان د وزیر اعظم شهبا شریف سره لیدلی او ویلیو د وزیر اعظم سره لیدنه کې په خپل پلارنه علاقه سوات او خیبر پښتونخوا کې د پاکستانی طالبانو بیا ښکاره کېدو باندې اندېښنه څرګنده کړې وه او زیاته کړې وه زمونږ خلک نور ترهګري او کډې کول نشي زغملی. د دوی حفاظت دې وشي. انصاف او سولیز ژوند په ټول پاکستان کې د هر چا حق دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
پاکستان کی د بشری حقوق مرستیالانو د کرکی په بنیاد د کیدونکو جرمونو او د توهین رسالت د قانون لاندې په لګیدونکو تورونو ډیره فکر مندی ښکارا کړی ده. دواچه ویل د خپل رپورٹ په شروع کې لیکلي دي چې پاکستان کې د مخاورېدو خلکو د خپل کړو د سزا نه خوړو او په دې معاملې کې د ریاست د خاموشۍ په اختیارولو د کرکی په بنیاد د کیدونکو جرمونو او د توهین رسالت لاندې د تورونو لګیدو واقعیات ورسپځیاتی دي. رپورٹ زیاتی چې د توهین رسالت د قانون لاندې داویدارې پاکستان غوندې یو مذهبي ملک ډېر خطرناک ثابتې دي شي. د بشري حقوقو ګوندونه په یقین سره دا خبره کوي چې د توهین رسالت پترس کې تورونه لګونکي خپل ذاتی دشمنه تر سره کوي چې پکې د جائیداد تنازع هم شامل دي. د پاکستان د جوړېدو د کال 1900 نه د کال 2021 پورې په 1500 کسانو باندې د توهین رسالت تورونه پوره کړی شوی دي. رپورٹ جاتے چې تیر کال دسمبر کې د پنجاب صوبې په سیالکوټ خار کې د سریلانکا یو تن د توهین رسالت په تور کې ژوندې اوسېدلې شو. سخ کال فروری کې هم د پنجاب په خانیوال خار کې یو تن د قران پاک د سپکاوي په الزام کې دومره وهلې شو چې هغه په موقع سا ورکا. دغه شان لګي ورځي اوښوي چې د اټک د یو سکول نه سلور قادیانان ماشومان اوخکې شوې دي. د احمدی تنظیم ویان عامر محمود وایي چې د ماشومانو د وستو په معاملہ کې د سکول د انتظامی دلیل صرف دا دی چې دغو ماشومانو د قادیانی کورنۍ سره تعلق لرلو. د احمدیانو نمائنده ډواچی ویل ته دا هم ویلي دي چې میډیا د احمدیانو خلاف په لویه پیمانه د کرکی مواد خوري. ډواچی ویل خپل رپورت کې نور لیکي چې پاکستان کې لوړ رتبه سیاستدانان هم د توندلارو د حملو نه محفوظ نه دي. د پاکستان د منصوبه بندۍ موجوده وفاقي وزیر احسان اقبال په کال 2013 کې یو سخت دریځ اسلام پسند تن ویشته و. احسان اقبال دغه وخت د پاکستان د داخله چارو وزیر او د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن د شریک چیرمن د اسد بټ هم دا خیال دی چې پاکستان کې د کرکې په بنیاد کې دونکو جرایم او د توهین رسالت په بنیاد لګیدونکو تورونه ورسته ورده په زیاتی دوری د پاکستان په حکومت سخت کونه کړی دی چې په دې ټولو حالاتو یې سترګې پټې ساتلې دي. اسد بټ وایي چې د کاروای کول په ځای حکومت د عیسایانو قادیانانو او د نورو ډیرو مسلمانانو قاتلانو طالبانو او تندرو و گوندونو سره خبرو ته ناشته. ډاچي ویل خپل رپورٹ کې د پنجاب د اوکاړي ضلع د بشري حقوقو د یوې زنانه مرستیالي د سادیا د خلیلی کړی دي چې تندلاري گوندونه پاکستانی معاشره کې ډیر اثر رسوخ لري. همدغه وجه ده چې د توهین رسالت په بنیاد د تورونو لګونکو خلکو نه څوک تپوس قدرې هم نشي کولی. ډاچي ویل خپل رپورٹ په دې ختم کړی دی چې دا وخت پاکستان کې مذهبي ډله تحریک لبیک پاکستان په عوامی سطح ډیره اوچته روانه ده. تحریک لبیک پاکستان د توهین رسالت په قانون کې هیڅ قسمه ترمیم نه مني، خو په موجوده اتحادی حکومت کې د شامل جمعیت علما اسلام پارټۍ یو مشر محمد جلال الدین ډاچي ویل ته ویلي دي چې پاکستان کې د نفرت په بنیاد د کیدونکو جرمونو په باب له خبرونه بی بنیاده دي. ددا هم وایي چې پاکستان کې کم شمیره مذهبي فرقو ته ټول حقونه اصل دي.
کا موږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003. فونوکې او موږ سره ملګری شئ.
دا د وایس اف امریکا دیو دا. په ایران کې د 2 کلنې جنې مهسا امینی په پولیس حراست کې د وژنې په ضد د احتجاجونو لړۍ د دغه هیواد د تیلو او ګیس لوی مرکز اسلویا ته خوره شوې دي. په اوسلو کې د ایران د بشري حقوقو په اړه یو ډله وایي د احتجاجونو په مهال تر اوسه 115 کسان وژل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا دیو زموږ همکار نوشیروان کلندر په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
دا وایس اف امریکا د انګریزي څنګه په یو رپورت کې ویل شوې دي چې د دوشنبه په ورځ په سوشل میډیا خپور شو ویډیوګانو کې خودل کیږي چې د تیلو او ګیس د اسالویا مرکز کارکونکي د امیر مرداباد او بشرما غګونه پورته کوي. اسوسییټډ پریس په خپل رپورت کې ویلي چې د سیټلایټ نه اخستو شو عکسونو کې ښکاری دا چې د تیلو او ګیس پاکولو د مرکزونه هم د اسالویا دي. رویټرز خبری ادارې بیا ویلي چې په سوشل میډیا کوم ویډیوګان خبريږي هغه د ایران آبادان او کاغان د تیلو پاکولو کمپنی دي. رویټرز وایي چې د روانو احتجاجونو په نتیجه کې د تیلو صنعت ته خطر جوړ شوی دی. ایرانی چارواکو د مظاهرو د خبرونو خپرېدو مخنیوي په خاطر په انټرنیټ کې خندان اچوي، خو د احتجاجونو ویډیوګان بیا هم آنلاین خبريږي. د امریکا حکومت د خزانه وزارت تیرونه په انټرنیټ د بندیزونو په سر د ایران د داخله او مواصلاتو د وزیرانو په شمول 15 ایرانی چارواکو باندې بندیزونه هم لګولې دي. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې د مهسا امینی د مړی په ضد پروانو احتجاجونو د ایران د مذهبي پولیس لخوا د تشدد غندنه کړې ده او ویلې چې د ایران حکومت د رائے د ازادۍ د پرم نه مظاهرو په ضد طاقت کاروي. دا بندیزونه د ولسمشر جو بایدن د هغه بیان نو وروسته ولګیدل چې هغه ویلی امریکا د ایرانی خزو او ولس سره ولاړه ده چې په خپل جرأت یې نړۍ حیرانه کړې ده. موږ به د ایرانیانو د آزاد مظاهرو د حق ملاتړ جاری ساتو. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی د روانو مظاهرو په اړه ویلی دا د امریکا او اسرائیل په پلان ترتیب شوی دی. ایرانی حکومت دریځ لري چې د مهسا امینی مړینه په پولیس حراست کې د تشدد په نتیجه کې نه ده شوې، بلکې دې ته د زړه دوره شوې ده. خو د مهسا امینی د کور خلک بیا وایي چې په هغه د پولیس په حراست کې تشدد شوی او د هغه وروسته مړ شوې ده. د مهسا امینی د مړینې وروسته چې کوم احتجاجونه راپارېدلي اوس په اومه اونۍ کې داخل شوي دي. د ایران په یو شمېر برخو کې د مظاهره چیانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ اکثره نښتې لیدل کیږي. د بشری حقوقو د هنګاو په نامه یو ویډیو ویلي چې د ایران په شمال غربي سیمو سنندج کې د احتجاج کوونکو په ضد درنه وسله هم کارول کیږي. او په کوردمشت سیمو ساقیز او دیوان دریا ته د ځواکونو لوی شمیره لیږل شوې ده. دغه ډلې وایي د تیر خالی په ورځ په دغه سیمو کې 15 مظاهره چیان هم وژل شوي دي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساتا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے.
د وی ای ڈیوا ریڈیو ډیرو عزت منو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی. نن د نهه یاسې شنبې ورځ د اکتوبر 11 او د تل میاشتې 19 نیټه ده. دا د وی ای ډیوا د ماښامنۍ خبرونې پیل دی چې په کې زه فواد لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پای از موږ سره مل پاتې شئ. اول هم د مهمو خبرونو سرټکی. په سوات کې د سکول په ګاډي باندې د وسلوالو د پرونی برید نه پاس احتجاج دوام لري. احتجاج کوونکي د حکومت نه د امن قائمې دل غواړي او وایي چې د وژل شوي کس کورنۍ سره د انصاف وشي. د تعلیم د چارو فعال او نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزئی د پاکستان په دوره تللې ده او ویل کیږي چې سیلاب د پولیسي مې به وګوري. مطبوعات وایي چې هغه کراچی ښار ته رسیدلی ده. او په ایران کې د حکومت ضد احتجاجونو دوام. دا ځل د تیلو د صفایي کارکنان هم د مظاهره چانو سره یوځای شوي دي. په کوردمیشت سیمو کې پولیسو د احتجاج په ضد ډزې کړې دي. اوس هم پوره خبرونه. د خیبر پښتونخوا په سوات کې چې پرون د سکول د ماشومانو په ګاډي برید شوی وو، د ګاډي ډرایور وژل شوی او یو ماشوم پکې ژوبل شوی وو. د پیښې په ضد د ډرایور د جسد سره احتجاج پیل کړی شوی کوم چې تر اوسه روان دی. د سوات د پولیسو په وینا دغه پیښه د چارباغ علاقې په ګلی باغ کې پرون د ګل یا دوشنبې په سهار هغه وخت شوی چې ګاډی سکول ته روان وو او ماشومان پکې وو. د پولیسو په وینا د لومړیو معلوماتو تر مخه په برید کې ډرایور هدف وو او چا د دغه پیښې ذمہواري نه ده منلې. د چارباغ پولیس ثانه یو چارواکي اسسټنټ محرر واحد علي وی وی دیو ته وویل چې د پرونی پیښې مقدمه د نامعلومو کسانو پر ضد درج کړی شوی او پلټنې روانې دي. څوک پکې تر اوسه نه دی نیول شوی. په نړیواله کچه د تعلیم مبارزه نوبل جایزه ګټونکې ملاله یوسفزئی پاکستان ته رسیدلی. د پاکستان مطبوعاتو خبر ورکړی چې یوسفزئی تیره شپه کراچی ته رسیدلی او هغه به د سیلاب د پولیسو سیمو سفر کوي. خو ملاله یوسفزئی او نه ملاله فند په دغه اړوند په خپل ځای ویلي دي. ملاله یوسفزئی د سیلابونو له امله د خلکو په اغیزمن کېدو خواشینی څرګنده کړې او په نړیواله ټولنه یې د مرستو غږ کړی وو. د سپتمبر په میاشت کې ملاله فند ویلي پاکستان د تاریخي موسمیاتو بحران سره مخ دی او سیلاب ځپلو ته د مرستو یې هم ویلي وو. ملاله یوسفزئی په داسې حال کې د پاکستان سفر کړی چې په خپل پلارنۍ علاقه سوات کې د سکول په ګاډي برید شوی، د ګاډي ډرایور پکې وژل شوی او یو ماشوم پکې ژوبل شوی دی. د سیمې خلک وایي د ملاله نه تمه لري چې د سیمې په امنیت به د واکمنو سره خبرې وکړي. بل پلو د سوات په سیدو شریف سیمه کې یو تن د غیرت په نوم په خپل میرمن او یو بل تن ډزې کړي چې پکې د جانزاده په نوم یو تن وژل شوی او میرمن یې سخت ژوبل شوې ده. پولیس چارواکو وی وی ډیو ته ویلي دا پیښه د نهې په ورځ د سیدو شریف په اخون بابا سیمه کې رامنځته شوې ده او وایي پیښه کې ککړ دوه تنان پولیسو نیولي دي. دغه پولیس چارواکي وایي د سیمې یو اوسیدونکي فقیر په خپل میرمنه خسانه او په یو بل تن جانزاده په دې شک ډزې کړي چې غني هوغوی خپل کې ناجایزه اړیکې درلودلې. پولیس وایي د فقیر سره په دې ډزو کې د شیر علي په نوم یو بل تن هم ملګری وو او د هوغوی په ډزو کې جانزاده مړ شوی او میرمنه رخصانه سخته ژوبله شوې ده چې د علاج لپاره روغتون ته رسول شوې ده. پولیس وایي تر پیښې وروسته پولیس چټک کاروایی کړې او په پیښه کې ککړ دواړه کسان فقیر او شیر علي نیولي او د هغوی پر ضد مقدمې درج کولو تیاری روانې دي. د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF مشر میرمن کریسټلینا جرجیوا ویلي د ګران بیه قرضو زور به اوس چل شروع کړي. دا خبره میرمن جرجیوا د ګل یادو شمې پورت په واشنگټن کې د IMF او ورلد بانک د کلنۍ غونډې د پرانیست په وخت کړې ده. د غونډې ته د ورلد بانک مشر ډیوډ مالپاس هم وویل چې د مضبوط ډالر د پرمختلونکو هیوادونو پیسې کمزوره کړې ده او دا کار به د دغو هیوادونو د قرض پیټی دروند کړي. پاکستان هم د پوروړو هیوادونو په لیست کې دی او د IMF او ورلد بانک د اټکل وړاندې. د پاکستان دولتي بانک هم پرون په یو رپورټ کې د لا نورې ګرانۍ او راتلونکي کال د پیداوار کچه د 2% پورې ښودلې ده. په همدې حال کې د پاکستان د خزانې مرکزي وزیر اسحاق ډار د امریکا په سفر روان شوی دی چېرته چې به هغه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF او نړیوال بانک د چارواکو سره لیدل کتل کوي او ورسره به د قرضو د ادایګیانو په چارو خبرې کوي. دا وی ویډیو ده. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا نن د نهه یاسې شنبې په ورځ رایه ګیري وکړي چې د بشري حقونو په کونسل کې چې 40 هیوادونه یې غړي دي د افغانستان او وینزویلا په شان هیوادونو ته چې د بشري حقونو کمزوري سابقه لري غړیتوب ورکړي کنه. د نړۍ د اوو سیمه ایزو ډلو څخه 12 هیوادونه غواړي چې په دې شورا کې غړیتوب ولري، خو هغه دولتونه چې د آسیا پاسیفیک او لاتین امریکا او کارابین کې پراته دي د ریښتینی سیالۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل چې مرکز یې په جنیوا کې دی د غړیتوب لپاره یې دا ووټ اچونه یې راي ګيري په پټ کې. او اوس هم د ایران حالات په ایران کې ناکراری لا دوام لري او فعالان وایي حکومت نن د نهه یاسې شنبې په ورځ د ملک په مغربي کورد میشته سیمو باندې د مخالفینو د ټکولو عمل ته زور ورکړ. ایران کې احتجاجونه قریب 4 هفتې وړاندې هغه وخت پیل شوې چې د مهسا امینی په نوم یو ځوان کوردی ایرانی د مذهبي پولیسو په قید کې مړ شو. د احتجاجونو په لړ کې پولیسو نن د ایران د کوردستان صوبې په سنندج ښار کې ډزې کړې دي. بل اړخته د ایران د تیلو د صافولو کارکونان هم پرون د ګل یادو شنبې په ورځ احتجاجونو سره یو ځای شول. که څه هم حکومت انټرنیټ محدود کړی دی، خو د سرکار تهران نه د احتجاجونو تازه ویډیوګانې په انټرنیټ کې خوري شوې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د نړیوالو مالی مرستو ادارې IMF مشر میرمن کریسټلینا جارجوا ویلي د ګران پایه قرضو زور به اوس چل شروع کړي. میرمن جارجوا پرون په واشنگټن کې د IMF او ورلد بانک د کلنې غونډې د پرانیست په وخت دغه خبرداري ورکړې وو. د ورلد بانک مشر ډیوډ مالپاس هم وویل چې مضبوط ډالر د پرمختلونکو هیوادونو پیسې کمزوري کړې ده او دا به د دغو هیوادونو د قرض پیټې نور دروند کړي. نور حال د وایس اف امریکا ډیوا په دې رپورټ کې اورو.
د نړیوالو مالی مرستو دوه لوی ادارو IMF او ورلد بانک د نړیوال اقتصاد د ټیټېدو د خبرداري ترڅنګ ویلي چې ګرانی پر مختلفو هیوادونو کې د اقتصاد د پل ورو تاوېدل، مضبوط ډالر او په امریکا کې د سود د کچې لوړ پاتې کېدل به د پرمختلونکو یا پوروړو هیوادونو د قرض فشار نور هم زیات کړي. پاکستان هم د پوروړو هیوادونو په لیست کې دی او د IMF او ورلد بانک د پرونی اټکل وړاندې د پاکستان دولتي بانک هم پرون په یو رپورټ کې د لانو رګرانی او راتلونکي کال د پیداوار کچه د 2% پورې خودلې. یاد هیواد د سیلابونو وړاندې د جون میاشت کې د پیداوار کچه د 15% پورې خوده و. د پاکستان گاوند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان هم د بې وزله هیوادونو په فهرست کې دی. طالب چارواکو د اقتصاد د آینده په اړه کوم شمیرې ورکړې نه دي، خو د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې تیرونی ویلی وو چې د طالبانو د واک اخستلو وروسته د افغانستان جایز اقتصاد تر اوسه د 5 ارب یا میلیارډ پورې تاوان کړی دی. د ایم ایف د اټکل په حساب داسې تمه کیږي چې د نړۍ په درو کې یو اقتصاد به روان او راتلونکي کال کې 2000 د لاندې تللو سره مخ کیږي او د 2026 پورې د نړیوال ټیټ بازار له امله د تاوان کچه نږدې 4000 ارب یا میلیارډ پورې خودل شوې ده. اقتصاد پوهان د دوانو مشرانو خبرداری د پاکستان غوندې هیواد لپاره د اندېښنې وړ ګڼي، ځکه چې د ایم ایف د اټکل تر مخه پاکستان باندې نږدې 130 ارب ډالر پور دی. خو د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي چې دا خستل شو قرضونو په شرطونو کې د بدلون لپاره خواست نه کوي. نوموړي ویلي داسې کول به د هیواد په اقتصاد اغیز وکړي، خو رایټرز خبري اداره وایي په پاکستان د اعتبار کچه کمه شوې ده. ایم ایف وایي د اوکراین جګړې، کرونا وایرس، ګرانۍ او موسمي بدلون د نړۍ اقتصاد په تیرو 80 کالو کې د بل هر وخت نه زیات ټیټ کړی دی. ایم ایف وایي په ټولنیزو برخو کې پانګې، اقتصاد ډیجیټل کول او زیات سیمه ییز تجارت ته اړتیا ده. د ادارې تر مخه پکار ده د یو هیواد ښه فصل لکه غنم، جوار یا نور غله بل ګاونډي هیواد ته په اسانه لاړ شي چې د خوراک د کمی او ګرانۍ مخه ونیول شي. دا داسې شرطونه دي چې د سیمې یعنی هند، پاکستان او افغانستان اقتصاد پوهان پرې د پخوا راسه خبرې کوي او وایي پاکستان باید د هند او افغانستان سره د تجارت لپاره د خلاصې پولي پالیسي خپل کړي. پوهان د افغانستان وضع هم د منځنۍ ایشیا سره د تجارت په لار کې لوی خنډ بولي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے دیوا خبرونه ده. موبایل فون، آئی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی نو وی او اے ڈیوا پا انٹرنیٹ ہوم کتلے او اورے دیشے پتے دا www.voadivanews.com ہیرے نکے
د پاکستان د مرکزی بینک مانیټرینګ کمیټي یا د سار کمیټه په ملک کې د سود شرح 15% په ځای ساتلې ده او د وړاندې نه ټاکل شوی د ګرانې او اقتصادي پرمختیا په هدفونو کې یې هم بدلون راوستی دی. په هیواد کې د ګرانې مخ نیولو لپاره د پاکستان مرکزی بینک د 13 ستمبر د میاشتې راهیسې د سود په شرح کې تر 8% پورې اضافه کړې ده. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي اقتصادي ترقی کې د کمی او په بیروزګارۍ کې د اضافه په وجه پاکستان کې ګرانی نور هم سیوا کېدل شي. مردان کې د وایس اف امریکا ډیوه خبریال ریاض حسین د اقتصاد پوهان سره خبرې کړي، تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی بینک په ملک کې د سود شرح 15% برقرار ساتلې او ویلي دي چې په ګرانه او کرنٹ اکاؤنٹ خسارې د کنټرول ساتلو لپاره د ګام اخستل شوی دی. مرکزی بینک یې سرګنده کړې چې ګرانی به زیات شي او د پرمختیا شرح 2% ته دراتلو امکان دی. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي وی وی ډي وتوایي اقتصاد د وړاندې څخه په قلاره شوی او د سیلابونو له وجې مجموعي اقتصاد ته نقصان رسیدلی چې پکې د پاکستان زراعت زیات اغیزمن شوی. دوی وایي راتلون کے مالی کال کے با اقتصادی ستونزی نور ہم زیادتی شی پاکستان مرکزی بینک د سیلاب وړاندې د اقتصادی پرمختیا شرح د 3 نه تر 4% پورې ټاکلې وا، خو اوس په دې کې بدلون راوستل شوی او مرکزی بینک وایي روان مالی کال کې به د اقتصادي پرمختیا شرح 2% وي. د ګرانې شرح د روان مالی کال د فاره د 13 نه تر 40% پورې مقرره کړې شوی، خو امکان لري په دې کې اضافه وشي. د اقتصاد ماهر او خبريال وکیل رحمان صدا سوایي
د سیلابونو د وجې نه چې کم فصلونه خراب شوي دي نو د دې په وجه باندې دا اوم چې دینو 18-20% نه سیوا کې دي، خو دې سره چې دینو 100 شیزونه داسې دي لکه تیل ارزان شي شوی دی ڈالر ریٹ لگ کم شوی دی نو د دې په وجه باندې لګ داده چې دا ګرانې هغه رفتار چې دی هغه د کمیدو امکان دی سیلاب پوره صورتحال پوره دادو شمار تخمینی مخامخ راشي نو دا غي نه پس بچی دی نو بیا چې را روان کمیونټي پالیسی هغه باندې لیا سره زیاته اهمیت
مرکزی بانک وایي د وړاندې نه په پاکستان کې اقتصاد په قلاره شوی او د غټو کارخانو کلیس پیداوار 1.4% راکم شوی د بانک په وینا راتلونکو کال کې به د سیلابونو له وجې د مالوچو وریجو او سارو په څنګه کې هم پیداوار اغیزمن شي بانک وایي د روان مالی کال په لومبې درې میاشتو کې درآمدات 2.5% راکم شوی او په برآمداتو کې 1.8% اضافه شوی د بانک په وینا په اگست کې کرنټ اکاؤنټ خساره 0.5 ارب ډالر کم شوی ګرانی د ستمبر په میاشت کې 10% کمی وروسته 3.2% تراغلی ده او بجټ خساره کې د مجموعي قامی آمدنی 0.3% کمی راغلی دی ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
دا د وایس اف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ده د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ڈار امریکا کې د نړیوال مالیاتی ادارې IMF او د نړیوال بینک د چارواکو سره د خبرو اترو د پاره امریکا ته سفر کوي هغه لیدار دا سفر په داسې وخت کې کوي چې په هیواد کې د تیلو او بجلی په چارو کې یو شمېر رعایتونه اعلان کړي اقتصاد پوهان د خزانه د وزیر پر رستو ګامونو نیوکه کوي او وایي دا ګامونه یې د نړیوالو مالیاتي ادارو د غوښتنو خلاف پورته کړي دي د IMF چارواکو وویل دي چې په ګران بیا اخیستل شوي قرضې به بیرته واپس کول ستونزې رامخې ته کړي خو ډار داوه کوي د مالیاتي ادارو سره د روزګار کولو تجربه لري د اسلام آباد نه د وایس آف امریکا ډیوا خبریال ارشد حسین په دې اړه تفصیل په دې رپورٹ کې وړاندې کوي
اسحاق ډار د مطبوعاتو سره خبرو کې دا دعوه هم کړی چې پاکستان به د خپلو اقتصادي معاملاتو په خپله انتظام کوي او د ګڼ اړخیزه مالیاتي ادارو سره د شوو معاهدو احترام به کوي او په وخت په خپلې قرضې بیرته ستنوي د اقتصادي چارو کارپوه او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایس آف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي اسحاق ډار په دې وروستو کې د IMF سره د سلا پرته د تیلو بیې کمې کړې او برآمد کوونکو ته د 90 ارب روپو رعایتونه ورکړي او دې IMF د پاکستان نه یو ځل بیا مرور کړی دی هغه وایي د تجارتي خسارې د 9 ارب ډالر پورې د راکوزولو هدف ټاکلی شوی کم چې د تیر کال د هدف نه هم زیات دی باید چې پاکستان د IMF څخه د دې د فاینانسینګ لپاره رعایتونه وغواړي
اب چونکی بہت نقصان ہوا ہے فصلوں کو خاص طور پہ کپاس کو
هغه وایي اوس چونکی د راغلي سیلاب لکبل فصلونو ته زیات نقصان رسیدلی دی او دا یقیني ده چې زمونږ تجارتي خساره به هم سیوا کیږي او کې دیشی چې د تجارتی خساره هدف 12 ارب ډالر نه زیات شي پاکستان به د دې تجارتی خساره فاینانسینګ څنګه کوي دا به د IMF سره د خبرو د اساق دار مهمه موضوع وي واشنگتن کې د IMF او د ورلد بانک د غونډو د پرانستې په موقع د IMF مشر میرمن کریستلینا جارجا ویلی د ګران بیا قرضو زور به اوس چیچل شروع کوي او د غونډې ته د ورلد بانک مشر هم ویلی چې مضبوط ډالر د پرمختونکو هیوادونو پیسې کمزورې کړي دا او دا کار به دغه هیوادونو د قرض پیټه درون کړي د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF تر مخه دا وخت د پیرس کلب نه علاوه د پاکستان د 2 اړخیزه پورونو کچا 20 ارب ډالر ته رسیدلې چې پکې چین ته ستنونکي 23 ارب ډالرو قرضې هم شامل دي د اقتصادي چارو سیړنکار مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د ساغدار هڅه بداوي چې د نن پیرس کلب د پورونو د ادایګیانو نیټه ورستو کړي
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ایکسٹرنل فائنانسنگ کی جو ریکوائرمنٹس ہے
هغه وایي اوس په کتل دا وی چې د بهرنۍ قرضو د ستنونکو ولو نیټه بیا ټاکلو او د نورو ګن اړخیزه پور ورکونکو سخت څنګه د 23 ارب ډالرو فاینانسینګ ترلاسه کوي دا به د اساقدار لپاره یو لوی چیلنج وي د نړیوالو مالیاتی مرستو د لویو ادارو IMF او ورلد بانک د نړیوال اقتصاد د ټیټېدو د خبرداري ترڅنګ ویلي چې ګرانی پرمختلو هیوادونو کې د اقتصاد پل ورو تاوېدل مضبوط ډالر او په امریکا کې د سود د کچې لوړ پاتې کېدل به د پرمختلونکو هیوادونو د قرض فشار نور هم زیات کړي پاکستان هم د قرض اغستونکو هیوادونو په فهرست کې شامل دي او د IMF د اټکل وړاندې د پاکستان سرکاري مرکزی بانک په هیواد کې د لانورې ګرانې او راتلونکي کال د پیداوار کچا د 2% پورې خودلې یاد هیواد د سیلابونو وړاندې د جون په میاشت کې د پیداوار کچا 15% پورې خودلې وه د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د پاکستان اقتصاد راغلي سیلابونو سخت ځپلې دي او دا به کتلوي چې د خزانه مرکزی وزیر ساقدار د ایم ایف او د ورلد بینک د چارواکو سره د سیلاب دا مسله سمره کیش کوي.
لازمی خبره دا ټول دنیا کې مهنګای دا او ټول خلکو پوزیشن چې کم دی سکویز دی د انرژي کرایسیس دی ټول دنیا کې فوډ انفلیشن دی نو چې کم قرضجات کو سو کوړتي نو هم څنګه تاسو چینه خبره وکړه نو لازمی خبره دا دغه هغه شرایط سخت وي او کدی باندې فردر یعنی فالو اپ ټو نکړي شي صحیح نو لازمی خبره دا خپل چیچل شروع کړي.
د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسحاق دار دا هم ویلي چې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپے په قدر کې د خوالی لکبله د هیواد په مجموعي قرضو کې نږدې 2900 ارب روپے کمی راغلي. دی وای اقتصادي وده به زیاتوي او ګرانی به هم راکموي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
رای ورکړي چې د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان او وینزویلا په شان هېوادونو ته چې د بشري حقوقو کمزورې لري غړیتوب ورکړي. نه بل لور ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د محدودیتونو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا زموږ همکارا منزه شهید پر رپورټ کې اورو.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی باندې د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 11 نیټه رای ورکړي چې د بشري حقوقو په شورا کې چې وڅلوي هیوادونه یې غړي دي د افغانستان او وینزویلا په شان هیوادونو ته چې د بشري حقوقو کمزوري سابقه لري غړي ته ورکړي او کنه. همدارز د نړۍ د او سیمه ایزو ډلو څخه ولس هیوادونه غواړي چې په دې شورا کې غړي توپولري، خو هغه دولتونه چې د آسیا آرام سمندر او لاتینی امریکا او کیریبین کې پراته دي د ریښتینی سیالۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې مرکز یې په ژنیوا کې دی د غړیتوب لپاره یې د رایګیری پټه کیږي او د غړو هیوادونو استازي باید د یو هیواد د غړیتوب لپاره اکثریت رای ورکړي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار مشر لیویس ویلی دی چې د وینزویلا له خوا د حکومت په انتقاد کوونکو چې کوم نه بخل کېدونکي بریدونه شوي په دې شورا کې د هیواد ته د غړیتوب حق ور نه کړی. ښاغلی زیاته کړې ده په اعلامیه کې چې د شورا سره له واک څخه د دغه ناوړه ګټه اخیستونکي حکومت یو ځای کول د ملګرو ملتونو اعتبار زیانمنول دي. یو بل جنجالی کاندي چې غواړي په دې شورا کې غړی شي افغانستان دی چې د تیر یو کال را په دې خوا د طالبانو لخوا د میرمنو، جنو او اقلیتونو سره د ناوړه چلند او په پراخه توګه د شخصي ازادیو له کبله د خبرونو په سټکو کې راځي. هر هغه هیواد چې غواړي د دې شورا غړی شي باید په کور دننه او د باندې د بشري حقوقو د ترویج او خوندیتوب لپاره تر ټولو لوړ معیار ولري. سره له دې چې په افغانستان کې اوس طالبان په واک کې دي، خو په ملګرو ملتونو کې لا هم د افغانستان څوکۍ د جمهوریت لخوا د ټاکل شوې استازي سره د ځکه چې لا هم د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ کوم هیواد یا ادارې په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان ترڅنګ قرغزستان، مالدیف، جنوبی کوریا او ویتنام هغه هیوادونه دي چې په دې شورا کې د څلور څوکیو ترلاسه کولو لپاره سیالي کوي. هاخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د اکتوبر په 11 د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې د محدودیتونو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې له زده کړو څخه د نجونو محرومیت خپل نجونو او یو داسې هیواد ته چې د دوی انرژي او ونډې ته ژوره اړتیا لري زیان رسوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا له طالبانو څخه غوښتنه کړې چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبري خبرونه ده. افغانستان کې په رستو کې د زلزلې نه اغیزمن شوی د پکتیکا د گیان ولسوالۍ زپری خلک د طالبانو او نړیوالو مرستندو ادارو غوښتي د ژمي د موسم نه مخکې دی دوی سره مرستې وکړي او دوی د خیمه په ځای خپلو کورونو کې آباد کړي. په افغانستان کې د قدرتي آفتونو د انتظام وزارت وویل دي چې په دغه ولسوالۍ کې نږدې 2000 کورونو جوړولو باندې کار پیل شوی او د نورو د جوړولو کار یې هم ګړندی کړی. تفصیل د پیښور نه د وایس اف امریکا د ډیوا خبریال عبدالرزاق پر رپورٹ کې اورو.
په دې حق له د پکتیکا گیان ولسوالۍ ډاکټر محمد یاسین وایس اف امریکا ډیو نیوز توای د بهرنو ادارو له خوا د زینو کورونو په جوړولو کار شروع شوه خو نیمای کورونه لا هم نړیدلې پراته دي.
کورونه ډېر زیات خراب شوي دي. 3000 شپږ سوه دی اخیستي دي. موږ د نړیوالو نه دا خواهش کوو دا سوال کوو چې دوی راشي د دې کور په جوړولو کې دي. د ژمی را روان دي. د منتر د مخکې د ژمی نه دی تیز کار په شروع شي چې دغه کورونه زر جوړ شي او ماشومان او زنانه دا په خیمو کې دغه ژوند کوي. خلک ډېر زیات په تکلیف دي.
په افغانستان کې قدرتي پی خطا د سیدو وزارت نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه د پکتیکا گیان ولسوالۍ کې خو او شا وزر کورونه په مکمل او جزوی توګه د زلزلې له امله متاثر شوي. گیان د پکتیکا د هاغه سلورو ولسوالو نه دا چې د جون په 28 د شپې راغلي زلزله کې سخته اغیزمنه شوي. د یادی ولسوالۍ مولوی منور حقانی وایس اف امریکا ډیو نیوز توای وس مهال پسیمه کې سهار او د شپې کلکا یخنیوي او یو میاش روستو به موسم نور هم یخشي. نو موړې په افغانستان کې د اسلامي امارات او نړیوالو مؤسساتو نه غوښتنه کوي چې د جمیله لپاره دی زیول سره اړونده مرستې وکړي.
د موګه د ګانه د ولسوالۍ ولس د خووس ټول چې کې مادو د کورونو په کار باندې مشغول دي. د روزمره کاروبار نه کامل مکمل وتل دي. نو د ګیان د ولسوالۍ ولس دغه ټول د ژمي خوراکي توکو ته هم ضرورت لري او ورسره په څنګ کې د ژمي د فراج کې مادو یو صحیح بندوبست چې ګرم خیمه ګرم کلی او د دې نر چې داسې لوازم وي چې د ژمي په اندازه باندې گزارب کیږي.
په افغانستان کې قدرتي پیښو ته د رسیدو وزارت وای د کومک رسونکو ادارو له خوا د خلکو سره مرستې دوام لري خو دغه کومک کافي نه دی او په دې اړه د نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کړې چې د متاثرینو سره مرستې وکړي. د یاد وزارت مرستيال او د زلزلہ زپلو سره د مرستو د سمون کمیسون مشر مولوی شرف الدین مسلم او وایس اپ امریکا دی نیوز توای د پکتیکا برمل ولسوالۍ کې په دیار لسوا کورونو کار مکمل کېدو ته نږدې دی او په گیان ولسوالۍ کې سبان دی 2000 کورونو باندې کار تیزی سره دوام لري.
زموږ هڅې ډېرې ګړندۍ دي او ډېر په سرعت باندې مو تیزۍ باندې مو کارونه روان کړي دي چې تر څو وتوانیږو چې ژمي ته کورونه جوړ دوی ته وسپارو. نو هغه چې د سره جوړېږي او یا ترمیم دی دواړه بخښې پکښې دي. نو په دې باندې کار شروع دی او کار تیز روان دی. نو دا بیا ځانته خبره ده که چېرې په دې ژمي کې ټولو کورونه ونه رسېدل البته کېدای شي دغه سې چې ټولو کورونه ونه رسېږي څه دې ته پاتې چې په ژمی پر راسي او کارونه بیا نه کېږي داسې هم کېدای شي یو څه پاتې شي هغو به هلته غم وخورو په ژمي دپاره به ترتیبات ورته ونیسو ان شاء الله.
په افغانستان کې قدرتي پیښو ته د رسیدو وزارت د شمیرو تر مخه په دغه زلزله کې سباندې زر تنانو ژوند لاسه ورکړي او خواو شادرې زر نور ژوبل شوي. وزارت وایي په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د زلزلې له وجې لزر پوری کورونو ته زیان رسیدلې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور.
وړاندې کوي یو اداریه دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. وړاندې کوم کې د زموږ د ډیوه همکار مختار خلیل.
امریکای د ایران د ایټمی وسلو د حاصلولو نه د لری ساتلو پوخ نیت کړی و. په دې باب لا صدر بایدن په سوزله خپه واضح ټکو کې ویناګانی هم کړی دي. صدر بایدن خپل بیانونو کې دا خبره هم کړی ده چې د ایران د ایټمی وسلو د حصول نه د لری ساتلو بهترین لار سفارتکاری ده. امریکای د کال 2021 د اپریل نه ایران سره په شیشه رابطې ساتلې دي چې مقصد یې 500 عالمی طاقتونو او جرمني سره د ایران په خپل ایټمی پروګرام په شوي لوزنامه مکمل عمل درآمد کول دي. امریکا په کال 2013 کې د هغه وخت د صدر ترامپ په دور کې د لوزنامې نه وتی دا دینه پس ایران ته د اټومي وسلو د جوړولو د پاره د یورینیم د سوچکولو موقع په لاس ورغله او ایران د امریکای د لوزنامې نه د وتو وروسته اوس د اټومي وسلو جوړولو خپل صلاحیت د کلونو په ځای هفتو بلکې ورځو ته رالنډ کړی دی. د قومي سلامتیا د کونسل رابطه کار جان کیربی وای چې که اټومي لوزنامه وی او کنی وی خو امریکای د قومي سلامتیا د خپل مفاداتو د حفاظت کولو پوخ نیت کړی دی. د زیاته کچې امریکا دا کار د اقتصادي بندیزونو د لارې کولی شي کمی چې نن هم لګیدلې دي. دوی چې موږ د خپل خلکو او د خپل مفاداتو د حفاظت لپاره فوجي وسیلې هم په کار راوستې شو خو ښاغلی کیربی وای چې امریکا دا قسمه اقدامات پورته کول نه واری. ایران له وزینی فیصله په خپل کول وی نه صرف د اټومي لوزنامې پترس کې بلکې سیمه کې د وړاندې تلو د پاره به د خپل مستقبل په خیال کې د ساتلو تر مخه هم فیصله کول وی. خاغلی کیربی دا خبره په خصوصي تور سره وکړه چې د ایران مشران د ترهګر تنظیمونو مرسته کوي. دوی د جهازرانه چلند هم په خطر کې اچولې دي او په مشرق وسطا کې سیاسي غیر محکمتیا را پیدا کړې ده. دوی د خپل دې قسمه عملونو نه د لاس اخیستو د پاره په خپل مقصد فیصلې کولې شي. په دې فیصلو کولو کې به دوی هغه شان فشار سره مخ هم نوي کم چې په امریکا او نور ملکونه د اقتصادي او د فوزي عملیاتو د لارې اچولې شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.